ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله. نن د پنځنبه ورځ د 1491 هجری لمریز کال د سرطان د میاشتې اومه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جون د میاشتې له 28 سره برابره ده. نوریاس نوری مو د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د آذربایجان پلازمینه باکو د افغانستان لپاره د تماس د نړیوال ډلې کوربه ده چې د افغانستان د سولې په اړه پکې خبرې کیږي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د هلمند سولې ولسي حرکت غړي د خپلو غوښتنو د مطرح کولو لپاره د امریکا ولسته سرخلاصۍ لیکه استوي. په داسې حال کې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په یوې توندې وینا کې په هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو ملامتي په واشنګټن واچوله. د ایران د پارلمان نږدې دوه درېمه برخه وکیلانو بیا په یوه لیک له هغه غوښتنه وکړه چې خپل د اقتصادي چارو د مدیریت ټیم دې بدل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د روسیې له ولسمشر سره په کتنه کې به د نورو مسایلو تر څنګ د سوریې د جګړې او د اوکراین د کړکیچ په اړه خبرې وکړي. د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړي د خپلو غوښتنو د مطرح کولو لپاره د امریکا ولسته سر اخلاصي لیکه استوي. په کابل کې د امریکا د سفارت مخې ته د سولې دغه کاروان د غړو د پرلت نن دوهمه ورځ ده. د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د سفارت چارواکو په کراتو ورڅخه د خبرو او کتنې غوښتنه کړې، خو دوی ورته تر اوسه مثبت ځواب نه دی ورکړی. ښاغلي وطن دوست په دې اړه چې د امریکا له ولسه څه غواړي ازادي راډیو ته وویل.
دا مو څوک پرسته چې په ولس کال کې تاسو جګړه کابونه کړئ په لامل څه دی؟ دا مو څوک پرسته چې ولس تاسو د غلطو پالیسۍ له کبله لا هم په افغانستان کې جګړه ورځ لګولې پراخېږي.
خغلی وطن دوست وویل چې د امریکا ولسته د لیک پر جزئیاتو کار کوي او وروسته به له رسنیو سره شریک کړي. هغه دا هم وویل چې د لوګر د خلکو د سولې ولسي حرکت هم له دوی سره په کابل کې یو ځای شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر نیکی هیلی ویلي دا مهمه ده چې هند د ایران پر تیلو اتکا پای ته ورسوي. نیکی هیلي چې په دوه ورځني رسمي سفر هند ته تللی پرون د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل. هغې صدر اعظم مودي ته وویل چې متحده ایالات پر دې کار کوي چې هند اجازه ولري چې د ایران له چابهار بندر څخه افغانستان ته د تجارتي موادو د انتقال لپاره استفاده وکړي. د رویتر خبري اژانس په حواله د امریکا متحدو ایالاتونو له خپلو متحدانو غوښتنه کړې چې د ایران د تیلو واردات بند کړي. د امریکا د نوی چارو وزارت یو لور رتبه چارواکي چې هویت نه لري څرګند شوی رویټرس ته ویلي چې امریکا ښایي د روان کال د نومبر له میاشتې وروسته په دې برخه کې هیڅ استثنا ونه مني. د نیمروز والی وای په یو کال کې شپږ دېرش ټنه مخدره مواد سوځولی دي. محمد سمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مخدره موادو د قاچاق وړونکو په وړاندې له هیڅ ډول زغمه کار نه اخیستل کیږي. د نیمروز والی وویل چې په هغه ولایت کې د مخدره موادو کښت هم بند شوی دی. موږ له مخدره موادو له کښت او قاچاقړونکو سره په ډېر شدت مبارزه کوو. په نیمروز کې د مخدره موادو کښت هم نشته او موږ چاته اجازه هم نه ورکوو چې د مخدره موادو قاچاق دلته وکړي. که دا کار کړی وي هغوی نیول شوي او قانون ته سپارل شوي دي. نیمروز د ایران له سیستان او بلوچستان ولایت سره په پوله پروت دی. په دې سیمه کې څو ورځې وړاندې د مخدره موادو د قاچاقړونکو او د ایران د سرحدي ساتونکو ترمنځ په نښته کې د ایران دوه سرحدي ساتونکي وژل شوي او درې تنه زخمیان شوي وو. د ایران د سرحدي قواو قمندان د ګډ سرحد پر امنیت او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په اړه د خبرو لپاره د سیشن بي په ورځ له کابل څخه انکتنه وکړه. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. په داسې حال کې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په یوې توندې وینا کې په هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو ملامتي پر واشنګټن واچوله. د ایران د پارلمان نږدې دوه درېمه برخه وکیلانو بیا په یوه لیک له هغه غوښتنه وکړه چې خپل د اقتصادي چارو د مدیریت ټیم دې بدل کړي. حسن روحاني دغه وینا چې پرون ناوخته د تلویزیون له لارې وکړه وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تهران رژیم د ایران د اقتصادي وضعیت د خرابوالي چې ظاهرا په ایران کې پراخ اعتراضونه راپارولي مسؤول وباله. د پومپیو په وینا د رژیم د خپل ادب او منابع په منځني ختیځ کې په وران کار او فعالیتونو او شخړو لګوي. روحانی په دغه وینا کې پر ایرانیانو غږ وکړ چې خپل اتحاد وساتي او امریکایان په ګوندو کړی. روحانی زیاته کړه چې ستونزې به وګالي، فشارونه به وزغمي، خو دوی به خپل خپلواکي قرباني نه کړي. خدا چې د ایران د پارلمان نږدې دوه درېمه برخه وکیلانو له هغه غوښتي چې خپل اقتصادي ټیم بدل کړي، ښایي دا په کور دننه دی له خطر سره مخامخ کړي. وکیلان دا صلاحیت لري چې وزیران سربل صلاحیت کړي او هم د پارلمان دوه درېمه برخه کولی شي د ولسمشر ولتیا تر پوښتنې لاندې راولي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر سره په کتنه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د سوریې د جګړې او د اوکراین د کړکیچ په اړه هم خبرې وکړي. ترامپ دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې خبرلانو ته وروسته تر دې وکړې چې د ملي امنیت په چارو کې د هغه سلاکار جان بولټن په موسکو کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د متحدو ایالتونو او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ د کتنې دقیقه نیټه او وخت به نن د سپینې ماڼۍ او کرملین له لوري په یوه وخت اعلان شي. بولټن پرون په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. بولټن څرګنده کړه چې ولسمشر ترامپ بل پوتین سره په کتنه کې د امریکا د جمهوري ریاست په وروستیو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعا په ګډون یو لړ مهمې مسلې مطرح کړي. روسیې له خپل لوري د امریکا د 2014 میلادي کال په ټاکنو کې د مداخلې ادعا رد کړې دي، خو ولسمشر ډونالد ترامپ وویل له پوتین سره کتنه یې ښایي د ناتو د مشرانو تر غونډې وروسته وي چې د جولای په 11 او 12 نیټه د فنلند په پلازمېنه هلسنکي کې جوړیږي. د پوتین او ترامپ د کتنې لپاره د اتریش پلازمېنه ویانا هم په ممکنه ځایونو کې بلل شوې ده. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام مسابقې روانې دي. په دې لړۍ کې نن په اچ ګروپ کې سینګال له کولمبیا او جاپان له پولند سره مخامخېږي. د څلور واړو ټیمونو ترمنځ دغه لوبې د افغانستان په وخت د مازدیګر په 6:30 پیلېږي. همداراز به په جی ګروپ کې انګلستان او بلجیم پاناما او تونس سره مخامخ شي. د افغانستان په وخت د شپې په 9:30 دغه لوبې پیلېږي. د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې پرون د جرمني د فوټبال لوبډلې له جنوبي کوریا دوه ګولونه وخوړل او له دې جام سره یې مخه وکړه. د سویس او کوستاریکا ترمنځ لوبه 2-2 مساوي شوه. سربیا ته برازیل د 2 په وهلو ماتې ورکړه او سویډن د 3 په وهلو لوبه له مکسیکو وګټله. په ای ګروپ کې برازیل او سویس او اف ګروپ کې سویډن او مکسیکو د دې جام دوهم دور ته لاره پیدا کړه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اوري چې نن د آذربایجان پلازمېنه باکو د افغانستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې کوربه دی چې د افغانستان د سولې په اړه پکې خبرې کیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالتونو استازي نیکی هیلی وایي حکومت پر دې غور کوي چې هند ته اجازه ورکړي چې یوازې افغانستان ته د تجارتي مالونو د لیږدولو لپاره د ایران د چابهار له بندره کار واخلي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب راغونډ کړي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې دغه راز د ازادي راډیو د جون رنگونو یو نوی برخه هم د تخبرو. د آذربایجان پلازمېنه باکو به نن د افغانستان په اړه د سولې د یو نړیوال کانفرانس کوربه وي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د افغانستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون کوي. د تماس نړیواله ډله لکه څنګه چې مو وویل نن د آذربایجان په پلازمېنه باکو کې غونډه کوي. دا غونډه د آذربایجان د حکومت په بلنه جوړیږي چې په افغانستان کې د سولې د تامین په اړه په هلو ځلو پکې خبرې کیږي. په دې غونډه کې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو او هیوادونو استازي هم ګډون کوي. نور جزئیات د فرشته جلزی پر راپور کې اوري.
د آذربایجان پلازمېنه باکو نن د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې ډلې د غونډې کوربه ده چې د افغانستان پر سوله خبرې پکې کیږي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ویاند حکمت حاجیف د هغه هیواد یو خبري اژانس ټرنټ ته ویلي چې په نننۍ غونډه کې به د نوي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د حکمت حاجی فوینا د افغانستان د حکومت د استازي ترڅنګ د یو شمیر غیر دولتي سازمانونو او مؤسسو له لوري هم پلاوی ورستول شوې دي. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په وروستیو کې د سیمې په کچه هڅې د پراختیا په حال کې څرګندېږي. د ازبکستان حکومت د جون د میاشتې په 13 نیټه اعلان وکړ چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ کتنې قربتوب ته تیار دي. دروان کال په مارچ میاشت کې هم د ازبکستان په پلازمینه تاشکن کې د افغانستان پر حالاتو نړیواله غونډه وسوه. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په وروستیو کې د ازبکستان په ګډون د سیمې هیوادونو ته مقرر سفرونه کوي چې د رپورټونو په حواله تر ډېره حده په افغانستان کې د طالبانو سره د رسولي پر څرنګوالي متمرکز دي. د افغانستان لپاره د تماس نړیواله ډله به چې نن په باکو کې د افغانستان پر حالاتو غونډه کوي په 2009 میلادي کال کې رامنځته شوې ده. د دې ډلې مخکنۍ غونډه تیر کال د دسمبر په میاشت کې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې وه. د افغانستان د حکومت په وینا په ناروې کې په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سازمان او د اروپایي اتحادیې په ګډون د نړۍ د لږترلږه 500 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و.
چی خواهد شد و چه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیمای زور است جبریز
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په چپو کې پروګرام کې د حکومت لخوا د یو اړخي زور بندې پای ته رسیدو پر مسلې له دې اړخه خبرې کوو چې د وسلوالو طالبانو لخوا د اختر له هغه درې ورځني اوربند سره چې په افغانستان کې د سولې او امن هیلې راټوکېدلې یاد دغه اوربند له پای ته رسیدو سره به هغه مړاوي او د افغانستان امنیتي وضعیت به بیا د ټینګ شوي اوربند د مخه حالت غوره کړي. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو اورئ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. خو بیا هم د سولې په مسله کې تم کېږو. نن په کابل کې د امریکا د سفارت په وړاندې د هلمند د سولې د ولسي حرکت د پرلت دوهمه ورځ ده. د سولې ایز حرکت ویان وایي چې د امریکا ولس ته د یو لیک په استولو کار کوي. فرشته جلال زئی د سولې د ولسي حرکت له ویان بسم الله وطن دو سر مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د امریکا سفارت د دوی د پرلت په وړاندې تر اوسه څه ډول عکس العمل څرګند کړی دی. ښاغلي وطن دوست وویل
د امریکا سفارت مسولینو زمرد څخه څو ځله وغوښتل چې موږ چمتو یو چې تاسو سره وغږیږو، بحث وکړو، تاسو راځئ که موږ درسو. بیا موږ ورته وویل چې تاسو اوسئ رهبري شورا پرېکړه کوي په دې اړه، که چیرې ښه وګڼله، بهتره او غوره وګڼله، بیا به له تاسو سره وویني، خبرې به ترې وکړي. که نه نو موږ له چا سره خبرې نه کوو، لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو په دفتر مخ ته ناست وو له هغوی سره هم موږ نه یو غږېدلې او خبرې مو نه ورسره کړې. صرف د ملګرو ملتونو سرمنشي ته مو یو لیک ولیکه.
تاسو خو به د امریکا رئیس جمهور ته همدغسې د کوم لیک د استولو پروګرام نه لري یا کانګرس ته د امریکا؟
زموږ د رهبري شورا غړي پر دغسې یو لیک باندې کار کوي چې د امریکا له ولس څخه وغواړئ چې هغوی له خپلو استازو او له خپل حکومت څخه وپوښتئ چې تاسو په تېرو اوولسو کلونو کې په افغانستان کې دا مناسبات لپاره څه کړي دي.
وطندوست صاحب، دغه پرلت چې استاسې د امریکا د سفارت تر مخې را رسولی، نور قدمونه مو څه دي؟ څو ورځې دلته پاتې کېږي؟ بیا مو راتلونکي اقدامونه به مو څه وي؟
دلته به تر نامعلومه مودې پورې یو، وروسته بیا د ایران، پاکستان، روسیه او انګلستان سفارتونه دي. په دوهم قدم کې بیا نور سفارتونه موږ په پام کې لرو. همالته به کښېنو، د هغوی ولسونه به پر دوی باندې جرګه کوو چې له دوی څخه د افغان جګړې په منځ کې د لاسونو په اړه وپوښتي. تاسو مداخله کوئ کله چې هغوی رانږدې کېږي سوله کوي، تاسو بیا مداخله کوئ او هغوی نه پرېږدئ چې رانږدې ته سوله وکړي.
وطندوست صاحب، تاسو د ملګرو ملتونو سره خبرې ونه کړې. تاسو ویل چې موږ خبرې نه درسره کوو، موږ خپل خلکو ته رسوو. اوس مو د امریکا سفارت ته هم دا خبره کړې ده. د یو خواخ طالبان وای چې دا حرکت د امریکا په دغه سوي دی، نو تاسو نسی چې تاسو د دوه خواخ پاتې سي، طالبان به مو د امریکا حرکت ګڼي او تاسو به د امریکا سره اصلا خبرې نه کوي، دا څنګه کیسه ده؟
دغه څه پیغام دی، څه خبره ده؟ موږ په دې ویاړو چې حکومت کلو مو پر طالبانو تپیا او طالبانو پر حکومت توانوي. د دې څخه معلومیږي چې د جګړې هغه لوري چې هغوی په جګړه کې ګټې نغښتې دي او رسول څخه ویره لري، هغوی دغه چمنه کوي. دا ځل فکر کوم چې د ولس ارمانونه پر پوره کېدو دي، ولس خپلو هیلو ته رسېدونکی دی. موږ ځکه له ملګرو ملتونو او امریکا یا هم نورو سفارتونو له اساس سره خبرې نه کوو چې اولس کاله کېږي هغوی خبرې وکړې، هغوی په پروګرامونو کې برخه واخیسته، هغوی پروژې پلي کړې، هغوی پر فیسبوک د پوسټو لپاره مواد وموندل، هغوی ټویټونه وکړل، بې فائدې او افغان ولس ته هیڅ ګټه نه رسېدلې. نو ځکه موږ له هغوی سره خبرې نه کوو. دا ځل د هغوی ولسونه پر دې جرګه کوو چې له دوی څخه پوښتنې وکړي.
کله چې دا د پاکستان د پښتنو حرکت شروع شو، افغانانو په اروپا او په امریکا کې د دوی په ملاتړ باندې د سپینې ماڼۍ مخې ته ولاړل، د کانګرس مخې ته ولاړل چې د دوی غږ واورېدل سي. تاسو د دغو افغانانو سره چې په د افغانستان څخه د باندې وځي، چې تاسو سره دغسې د تاسو د سولې په غږ کې کومک کولای سي، څه مرسته مو غوښتي ده؟
په یو شمېر هیوادونو کې دوستان زموږ سره په اړیکه کې دي، له هغوی سره غږېدلې یو، هغوی چمتووالی ښولی دي چې زموږ په ملاتړ هلته سړکانو ته راوځي، هلته زموږ غږ راسره بدرګه کړي او هلته میشت څنګه ته زموږ په اړه معلومات ورکړي چې موږ ولې د سفارتونو مخ سره غونډې شوي یو. سمه ده چې هغوی به زموږ سره زموږ غږونه بدرګه کړي. یو خبره ده چې یو شمېر افغانان له بده مرغه پر دې پرسته دي، هغوی تر خپلو له نورو سره ډېر ژاړي. چې ویل کېدای شي په افغانستان کې هر ورځ ناورین دي، هر ورځ وژنې او چاودنې او ترورونه او جنازې دي، خو دوی له فلسطین سره ژاړي او یا له روهنګیایي مسلمانانو سره ژاړي. موږ نه وایو چې له هغوی سره دې ونه ژاړي. دوی باید لومړیتوبونه وپېژني. لومړیتوبونه دا ده چې باید لومړی له خپل سر او ځان څخه اور مړ کړي، بیا وروسته د نورو لپاره خواخوږي وکړي او غږ پورته کړي.
د هلمند سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوستو چې وای د امریکا ولسته د یو سرخلاص لیک په استولو کار کوي او د ژبه د لیک د امریکا خلکو ته واستوي. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا مقاله د افغانستان ولسمشر اشرف غنی لیکلې ده. ولسمشر غنی لیکي د افغانستان په 30 میلیونه خلکو کې نیمایي هغه ځوانان دي چې شایي ورځ هم سولې نه ویلیدلې. د شاغلي غنی په وینا 30 کال افغانانو په زرونو کې سولې ته هیله لرله، پر شونډو یې دعاوې ورته کولې او اخر د جون په 15مه دا دعاوې له اوربند سره د لنډ وخت په مخه مستجاب شوې. د نیویارک ټایمز په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې 3 ورځې افغانان سره متحد شول او د سولې ټینګېدو ته خوشاله وو. د شاغلي غنی په باور د افغانستان جګړه نور باید پای ته ورسی شي او د سیمې او نړۍ هیوادونه هم باید د افغانستان له سولې او ثبات ګټه واخلي. فارن پالیسی هم د افغانستان د سولې مسله چیرلې ده. دغه خبرونه لیکي چې دا ګران ښکاری چې طالبان دې د خبرو میستر اوستل شي. دغه خبرونه لیکي د اختر په 3 ورځو کې اوربند شي د ولسمشر اشرف غنی هغه مخالفان چې پخوا د سولې لپاره وارلمخه شرطونه یې شودل کمزوري کړي او افغان ولسمشر ته په عامه سطح او سیاسي کچه ته د سختو خبرو لپاره زیات ملاتړ ور په برخه کړی دی. د خبرونه په باور د طالبانو قمندانان هم تر اوربند وروسته پر خپلو وسلوالو یو ډول بی باور شوي دي. خبرونه بیا په دې برخه کې تر اوربند وروسته د طالبانو بریدونو ته اشاره کوي چې پولیسکونو افغان امنیتي پوځیان پکې وژل شوي دي. خو فارن پالیسی لیکي که چېرته طالبان د پخوا په څیر بیا په خپلو بریدونو کې ملکیان په نقشه کړي، نو شاید ډېر ژر د عوامو نظر بدل شي. خبرونه وړاندې لیکي کابل غواړي چې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. طالبان بیا وایي چې له امریکا سره خبرې کوو او هغه وخت له کابل سره خبرو ته کښینو چې بهرني پوځیان وتلي وي. واشنگتن بیا د افغانانو په مشي د افغانانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي او له طالبانو سره په رسمي ډول خبرې نه کوي. فارن پالیسی بیا لیکي چې له افغانستانه د بهرنیو پاتې ځواکونو د وتلو سمدستي پلان هم نه تر سترګو کیږي. خو خبرونه لیکي چې په روسیه کې امریکا د سولې د خبرو په برخه کې خپل پالیسی نرمه کړې ده او د جون پښپړسمه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل چې واشنگتن دې ته چمتو شوی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ وکړي، آسانتیاوی ورته برابر کړي او برخه پکې واخلي.
پرون د ارزګان په مرکز ترینکوټ ښار کې په لسګونو قومي مشران او د مدني ټولنې فعالان واټونو ته راوتلي وو او له دولت څخه یې غوښتنه کوله چې په ښار کې د خپل سرو وسله والو مخه ونیسي. دو ورځې وړاندې په ترینکوټ ښار کې د دې ولایت د امنیت د پخواني آمر او د اوسني د وسله والو ملاتړو تر منځ وسله والو نښته وشو چې په ترڅ کې څو کسان ټپیان شوي وو. په دې شخړو کې د غراز په ترینکوټ ښار کې یو شمېر هټۍ هم وسوځول شي. له ترینکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت رپورټ لري.
د ترینکوټ ښار لوړ میورز رئیس خپل بڼه بدله کړې ده او په نظامی بڼه وشته دي. په دغه ښار کې اوس خلک خپل مالونه او ځانونه خوندي نه احساسوي.
دا رقم کیسه زموږ په ښار زموږ په حالات کې روان دي. زه فکر کوم چې په یوه میاشت نه په دوی اپتیک به زموږ ښار ټول توري، نه به تاجری، نه به لړۍ والای، نه به ګاډۍ والای، نه به یت سړی بدلته. په دا رقم چې د سړی نه مال په امان نه، سر په امان نه، لوی په امان نه، کوچنی یوه مخم سړی سوځه کېږي، دوکانونه سوځه کېږي، موټران دلته به بره تاجر کله ژوند وکړي.
دا په داسې حال کې د چوړ مورځ ناوخته په ترینکوټ ښار کې د دغه ولایت د پخواني امیر امنیت او اوسنی د ملي امنیت رئیس ترمنځ وسلواله نښته رامنځته سوه. شاوخوا دوه ساعته یې دوام وکړ او په کښې کې د سپوکو او درنو وسلو څخه کار واخیستل سو چې پر مهال یې نه کسان ټپیان سوه او د ترینکوټ ښار زیات شمېر هټۍ او موټرونه هم وسوځول سوه. په همدې موخه نن چهار شنبه لسګونه قومي مشران د اعتراض په شکل د ترینکوټ ښار واټونو ته راووتل.
خاینین نور په روزګان کې نه پرېږدو،
نه روزګان
خاینین
نه
غواړو، هغه خلک نور موږ سره انوالۍ ته نه په دارېده غواړو.
دوی له دولت څخه غوښتنه وکړه چې په دغه ولایت کې دې عدالت تامین کړي او په ترینکوټ ښار کې دې د خپل سرو وسلوالو مخه ونیسي او د ښار امنیت دې خوندي کړي.
زموږ عدالت غواړو، د عدالت غوښتونکي یو.
بس پنځه د نور په موټر کې راسره وچرالو، د منار په مابینځ کې په ټکانو کې ګیر رالو. خلک په پسې دي، پسې ځغلي، ټکان دي لږه درګه ده په عام ښار کې. د خدای روی دي، دا انسانان دي دلته، انسانان دلته ګرځېدل، حیوانان ګرځېدل، چې انسانان مابینځ کې ټک وټوکه ټک وټوکه.
کې څوک دا جریم الله خان څه بولي، هغه به یې چې را مابین ته کې کې والي صاحب دی، والي صاحب به یې چې مابین ته شي، دغه بیچاره ولس په د مابین کې سوځه کېږي، په اور کې لغړوه کېږي. دغه څوک نه وایي چې وروره دغه د چا دوکانونه وسول، د چا کورونه وسول، د چا ورونه مشکې زخمیان سول، د چا بچای مشکې زخمیان سول.
دغه اعتراض کوونکو دغه راز ګواښ وکړ که یې چیرې غوښتنې ونه منل سي نو د ترینکوټ ښار به وتړي او خپلو اعتراضونو ته به ادامه ورکړي.
ښار به تړپېږي، ستاسې په رسنیو پر مخ باندې به زموږ نارې بغارې به مې چیغې به مې چې وروره دا څه اور خلکو راته بل کړي دي، دا د پنځو ټیکهدارانو در مابین دا څه اور بل دی په دې ولایت کې؟ ولې داسې بل دی؟ یوې خوا ته مو طالبان دي، دلته دغو سره ستونزې لري، د دې خوا سره وروره خپل په مابین کې دا ستونزې سره لرو.
هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د اروزګان له ولایتي ادارې او امنیتي مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو او په یادو ادارو کې مو هیڅ مسؤول کس د خبرو کولو لپاره پیدا نه کړ. اروزګان ولایت چې د افغانستان په جنوب کې پروت ولایت یې له تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې په کښې کې د جګړې ډګر تودی او خلک یې د دولت د هر ډول پرمختیایي، روغتیایي او نورو نعمتونو څخه بې برخې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو استازي نیکی هیلی ویلي حکومت به پر دې چې هند اجازه ولري یوازې افغانستان ته د تجارتي مالونو د لیږدولو لپاره د ایران د چابهار له بندره د تجارتي دهلیز په توګه کار واخلي کار کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیره په دو ورځني رسمي سفر هند ته تللې او د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان په ګډون پر یو لړ موضوعاتو خبرې کړي. نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپورټ کې.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي حکومت به پر دې چې هند د ایران له یوه بندره افغانستان ته د تجارتي موادو د انتقال لپاره د استفادې اجازه ولري کار وکړي. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د امریکا استازي پرون په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم سره وکتل او د نورو مسؤلو ترڅنګ د چابهار پر بندر افغانستان ته د صادراتو په اړه خبري سره وکړه. د ایران د چابهار بندر د هند، افغانستان، ایران او منځنۍ اسیا د جمهوریتونو ترمنځ د تجارتي مالونو د ارزانه انتقال لپاره حیاتي اهمیت لري. د افغانستان، هند او ایران ولسمشرانو تیر کال د دې بندر لومړی برخه پرانیستله او د هند 110,000 ټنه غنم چې افغانستان ته یې د مرستې لپاره ورکړي وو د دې بندر له لارې نیمروز ته ورسېدل. د نیمروز والی محمد سمیع له ازادي راډیو سره په مرکه کې بیګا وویل چې پر ایران د اقتصادي او تجارتي انزوا د کړې تنګېدل پر هغو اقتصادي او تجارتي امکاناتو چې د چابهار بندر فعالیت په افغانستان او ټوله سیمه کې د سوداګرۍ د ودې لپاره رامنځته کولای شوای منفي اغېز کولای شي. واقعاً د چابهار بندر داسې دی چې موږ کولای شو چې د بریښم د پلله لارې تجارتي مواد د هیوادونو نورو برخو د منځنۍ اسیا جمهوریتونو او د نړۍ نورو هیوادونو ته صادر کړو. د دې بندر په مرسته ویلای شم چې نیمروز به زموږ د هیواد اقتصادي قطب سي او کچیرې پر دې بندر د موادو لیږد او رالیږد بند سي پر موږ به واقعاً منفي اغېز وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د مې میاشتې په اتمه نیټه له ایران سره د نړیوالو قدرتونو لاټمي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک کړې وه د خپل هیواد د وتلو اعلان وکړ. د ولسمشر ټرمپ له پریکړې سره سم هغه اقتصادي بندیزونه چې د امریکا د متحدو ایالاتو لوري د ایران د تیلو پر صادراتو او د هغه هیواد پر مرکزي بانک د 2015 میلادي کال د موافقې پر اساس لري شوی وو برحال شول. د نیمروز والی د ایران او امریکا ترنګلو اړیکو ته اشاره وویل چې تر اوسه د ایران یا هند چارواکو د چابهار بندر د فعالیت په اړه له دوی سره د اندیښنې وړ خبره نه ده شریکه کړې. خو د رویټرز خبري اژانس په حواله امریکا خپل ټولو متحدانو ته ویلي چې لږ تر لږه د ایران د تیلو واردات بند کړي. د امریکا په خارجه وزارت کې ول وړ په ډیپلوماټ چې نوم یې پر ساتل شوی رویټرز خبري اژانس ویلي چې امریکا شای د نومبر تر میاشت وروسته په دې برخه کې هیڅ ډول استثنا په پام کې ونه نیسي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د هلمند سولې د ولسي حرکت غړي د خپلو غوښتنو د مطرح کولو لپاره د امریکا ولسته سرخلاصۍ لیکه استوي. په کابل کې د امریکا د سفارت مخې ته د سولې د کاروان د غړو د پرلت نن دوهمه ورځ ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر نیکی هیلي ویلي دا مهمه ده چې هند ایران پر تیلو اتکا پای ته ورسوي. نیکی هیلي په نوې ډیلي کې د هند له چارواکو سره په کتنه کې دا موضوع هم راپورته کړې چې متحده ایالات پر دې کار کوي چې هند اجازه ولري د ایران له چابهار بندر افغانستان ته د تجارتي موادو د انتقال لپاره استفاده وکړي. د نیمروز والی وای په یو کال کې شپږ دېرش ټنه مخدره مواد سوځولي دي. په داسې حال کې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په یوې توندې وینا کې په هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو ملامتي په واشنگټن واچوله. د ایران د پارلمان نږدې دوه د درېیمه برخه وکیلانو بیا په یوه لیک له هغه غوښتنه وکړه چې خپل د اقتصادي چارو د مدیریت ټیم دې بدل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې ولسمشر سره په کتنه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د سوریې د جګړې او د اوکراین د کړکیچ په اړه هم خبري وکړي. تر اوسه د دواړو ولسمشرانو ترمنځ د کتنې نیټه او ځای نه دی تعین شوی. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن سنګال له کولمبیا او جاپان له پولند سره مخامخېږي. دغه راز جی گروپ کې هم انګلستان او بلجیم، پاناما او تونس لوبي کوي. پرون د دې لوبو په ترڅ کې په ای گروپ کې برازیل او سویس او اف گروپ کې سویډن او مکسیکو د دې جام دوهم دور ته لار پیدا کړه.
دا ژوند رنگونه.
نوم یې محمد الله.
ته څه کاروبار کوې کاکا؟
زه دې قانیم.
چی شي کری؟
سبزی موزی او پالک مالک ودا شو.
څنګه دا اوس د کشتکار له پخانه تر اوسه څومره فرق کړی؟
فرق به دی کړی دا او بو کم دی هغه کم دی ډیر فرق کړی. خو شي مخکې به
څه وای که بدتر څه وای؟
بهتري نه راځي بهتري راځي.
ولی
او بس دا موږ خپل دولت وانه پوجي پختنه نشته هغه نشته پوجي به دې چې موږ وګړي دا څنګه دا نه یو بشته نه هغه شته ول نشي کولی حکومت
بیا د کور خرج مصرف له چینه پوره کوي.
څه ټول لګل دی پوجي پنی مګیډه خوراک ده.
خو په خاص باندې به دسه نه وخه و.
بخوا ډیر خو بختور ژوند او بخوا بس ډیر
کړي. الهاتې څه و چې په خاص ژوند وسخنه ده.
افغانستان خلک یوین دی پاخو. ایوه خبره و. اوس په دې هغه شو پوه شي څوک یو دي څوک بل دي څوک بل دي خپل افغانستان روان پوه شي وروره بس پردي لاسونه راکی دي پردي هغه راکی دي
تاسو ویل بای کښت کوم دا دې کښت کار سخت ده که اسانه
ماته غون کارونه سخت دي پوه شو ذاتی بالکل بچ لگ هغه ذاتی راکان دي جاو جاو ټوټه ټوټه پوه شي
څه وړي چې څه رقم یو ځوان دي باید درلودلای
داسې یو کار راته جوړ شوی بس یو دوکان مکان هم پکې ناست وم پوه شوې یو کاروبار مې پکې کاوه که نه او نور بس دا ژوند داسې یو کور راته جوړ شوی دی نه کور لرم نه هغه لرم پوه شوې بس
دا د ژوند رنګونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. خو ازادي راډیو سره اوسئ د ازادي راډیو خپرونې د افغانستان په وخت ماښام تر 2 بجو دوام کوي. بله خبري مجله زما همکار زرغونه منګل مخته وړي چې ستډیو ته راغلي. زرغونه جان ښه راغلاست.
تشکر.